روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د دواګانو د سم او ناسم استعمال، د اصلي او جعلي دواګانو پر توپیر، د تاریخ تیرو درملو او بیل نسخې د درملو کارولو پر تاوانونو غږیږو. په وروستیو کې په پېښور کې د انتظامیه دفتر پر درملتونونو ټینګار کړی دی چې یو لړ دواګانې دی بیل نسخې نه خرڅوي. له دې پرته په پاکستان کې خلک د پیناډال په نوم د درملو د کمښت شکایت هم کوي. آیا د دې دوا متبادل شته؟ په خبرونه کې دا هم اوري چې دوا باید څنګه استعمال شي. کله ناکله خلک چې زیات درد یا تبه لري، نو د ډاکټر د لارښوونې برعکس په دې فکر زیاته دوا وخوري چې ژر به ښه شي. دا څه تاوان لري؟ له دې پرته ځینې دواګانې د استعمال خاص لارښوونې لري، لکه ډاکتران سپارښتنه کوي چې ویټامین ډي باید له داسې خوړو سره وخوړل شي چې غوړ وي، ځکه چې ویټامین ډي په غوړو کې ښه حل کیږي. همداراز ډاکتران وایي چې پروبایوټیک یا داسې دواګانې چې په نس کې ګټورې بکټیریاوې زیاتوي باید تر خوړلو لږ تر لږه نیم ساعت مخکې وکارول شي. د دې لارښوونو مقصد څه دی او پابندي یې نه کول څه زیانونه لري؟ دا او نورې پوښتنې په خپرونه کې څېړو. د دې لپاره ډاکتر محمد عرفان الله را سره دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. اوریدونکو، د خپرونې تر پیل مخکې خبرتیا او غدا چې که تاسې د مشال راډیو اپلیکیشن تر اوسه پورې خپل سمارټ فون او یا هم ټیبلیټ ته نوي ورښکته کړی، نمو انسټال کړی، نو دا کار وکړئ. له دې لارې بیا تاسې د مشال راډیو ټولو خپرونو ته، ویډیوګانو ته او لیکنو ته هر ځای لاسرسی لرلی شئ. د ښکته کولو طریقه په دې خبرتیا کې
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ډاکټر صاحب، ستړي مشه.
السلام علیکم. په الله ګران شي، خوشاله اوسئ.
څنګه تاسو؟ ښه جوړ یاست؟
الحمدلله، د الله پاک احسان دی.
آباد اوسئ، خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب، دا موضوع چې ده ډیره غټه ده، لویه ده، په یو سات یا څه کم یو سات کې نه شو ور باندې پټولو باندې غږېدی، خو موږ به کوشش وکړو چې مختصر او جامع معلومات خلکو ته ورکړو چې په ګټه ورسیږي. له دې پرته راته پر فیسبوک باندې خلکو پوښتنې هم وار له مخه له موضوع سره تړلې لیکلي دي او زه ورته ډېر زیات خوشحاله یم. نو زه به یې له شروع له دې کوم چې د دوا سم او ناسم استعمال، داسې موږ په اختصار باندې ویلی شو چې دوا سم استعمال هغه دی چې ډاکټر درته څنګه ویلي کټ مټې همغسې وکاری، او ناسم داسې دی چې د ډاکټر له لارښوونو برعکسې وکارول شي. همداسې ده؟
بالکل. ډېره مننه په امیر صاحب. ما هم دا فکر کولو چې دا خو ډېره وسیع موضوع ده او زموږ خلک په خپله قیم دا کارونه څرنګه به دا راغونډه کړی شو. دارو یا دوا دا هر هغه سبسټانس یا یو شی چې وي هغه ته موږ ویل کېږو چې هغه د انسان په بدن باندې منفي یا مثبت اثر واچوي، یا د هغه په معاملاتو کې تغیر پیدا کړي. نو دغسې قسم چې کوم سبسټانس چې دې ته مونږ میډیسن ډرګ، د دې تر منځ بیا فرق هم دی، خو بیا ډېرې ژورې نقطو سره به بیا مونږ خبرې کوو. نو دغه دوا ده.
صحیح.
دوا کم وخت خوړل کیږي؟ چاته ضرور ده، چاته ضرور نشته ده. بعضې دواګانې داسې دي چې هغه مونږ بالکل صحتمند تندرست انسان ته ورکوو، چې هغه هیڅ قسم بیماری نه لري، دغې ته مونږ ویکسین وایو. دا دې لپاره ورکوو چې په راتلونکو کې انسان د مختلف بیمارو سره د مخ کېدو په وخت کې د هغې نه بچ پاتې شي او په هغې ککړ نه شي.
زبردست.
دویم قسم دوا چې ده هغه مونږ په داسې صورت کې ورکوو چې په بدن باندې فارن انویډرز یا بیرونی حمله آور
جراثیم پہ حملہ کری
مسلط شی یا حملوں کی چاہیے کہ بیکٹیریا دا مختلف ویرسون دی فنگس دے مایکروبیل دی ڈیر قسم جراثیم دی نو مونگا دا غی تشخیص کو یا معایناتی کو او بیا مریض تا دا غی مطابق دوا ورکو دا غی تا مونگا انٹاگانیسٹ ہوئی چی دا غی پا زد بانی مونگ کم کارو
صحیح ده جراثیم ضد دواگانو ته انټاگونیست یا ضد دواگانی ویل کیږي
نو ام ورته انټی بایوټیک هم وایو دې نه علاوه بعض دواگانی مونږ په داسې صورت کې ورکو چې بد خوراکی وشي خوراک باسی وی ککړ وی کنټامینیټډ وی او مریض تا استفراق کے دست اسحال داشے نرا پیدا شی سینہ کے درد را پیدا کی خلو چا کی استرگو نظر خراب کی استرگو تا بزی رازی نو آغا عارضی طور بھی او آغا بیا مونگا گورو چی رکم کسم فوڈ پوائزننگ شوئے دے
صحیح دا حازمی دا نظام سمولو دا پارے دا واگانی دی
ورکو او ککم پس مختلف نظامونو کې کاغذ سر نقص رسولې نو هغه اصلاح کو
صحیح
دین علاوه بعض بیماری مونږ خو چون کې هر شي د بیماری یا رنز وایو هغه داسې وي چې هغه نه رغېدونکي دي
او دایمي ستونزې روغتیایي
او هغه چې د ایته مونږ ډیسارډر وایي اصل کې بنیادی بدنظمي
بدنظمي ده بالکل
تکای کی روانی ستونزی دی شکر دے فشار خون دے یا کینسر دے یا تیلیسیمیا دا او دا سی ڈیر قسم بیماری دی نو آغا مونگا خدا آغے شافی علاج خون شو کولے بعض دا سی مواد یا ادویات ورکاو مریستا چه دا آغا جند پر سکونه بی پر سہولت کی بی او تر انتہا حد پورے جسونا انسانی وس نہ ممکن داغ تکالیف کم شی او غای او پائیدار او مطمئن جن تیر کی دا دوا دا او دا ڈاکٹر بنیادی دا کارو نہ دی
صحیح او بل چی دی غ سپلیمنٹس دی
سپلیمنٹس دی ادین علاوہ چ دے باز وقت دی چ زہر خوری یا په هوا کې د زهر جنو مادو سره بیماری یا دا الرجی سر بیماری یا پا کان کنائی کی چکم ستونزی رازی سیلابونو کی وورو کی دا آغی دا دی یا لکا خوراک وقت کی لکا نن سبا یخنی دا سڑے مئی خوری فش لشون خلیگی نو آغی سر سکمری نا خو تکلیف ہوئی انسان تا نو آغا چکم دے دا جرا ہے پسانگا کی بیا بازی کارو نوی یا دا میدے صفائی وی یا دا سی دواور کو چا آغا کا میدے تا تلی وی چے مریض تا دست راشی او آغا خارج شی دا بدن پوائزننگ
صحیح
ما پا خیال چے تردے حدا پورے وازمونگا اوریدون کی بی پوشی وی نو کمونگ تا بیا ٹیلیفون کے نو جدی دا نکتے پا نظر کی وی
صحیح او دا سپلیمنٹس چې دی دا غذایی یا چې کله کم شی په بدن کې کمی نو ډاکټرانی توصیه کوي سپارښتنه کوي لکه ویټامین ډی واخلی مګنیشیم یا خزو ته وایي چې وسپنه د وسپنې دارو ورکړي کنه
او تامبا
هغه ناروغي نه په بدن کې خو کمی نو هغه کمی پوره کول د پاره ضروری
او خو دنوم نه واضح ده کنه سپلیمنٹ اضافي
اضافي شي
اضافی خوراک ورکول
او یا ورته دوی ورته د طاقت دارو وی کنه اکثر
او عموما ولسی جب کې ورته د طاقت دارو وی دا غسې لکه په بدن کې د توهن نه جلوهن نه اسهال نه استفراق نه یا وینې به دی نه په بدن کې وینې کم شي او به کم شي نو بیا د سیروم د لارې مختلف سیرمونه دي هغه ورکو، یا لکه د ډینګي کې سپینه وینه کم شي نو بیا سپینه وینه ورکو، نو دغه قسم شی نه دی.
صحیح. او د دې سم او ناسم استعمال دا دی چې که ډاکټر ووایي چې دا به سهار غرمه ماخام یا سهار او ماخام یا صرف یو ځل سهار د ډوډۍ نه مخکې ډوډۍ نه وروسته خوري، نو او هغه لارښوونې عملي شي، نو دا یې سم استعمال دی. ناسم دا دی چې سهار تر ډوډۍ مخکې درته ویلي او ته تر ډوډۍ وروسته وخوري. په دغه صورت کې چې کله لارښوونې نه عملي کیږي بیا څه کیږي؟
ډېر ښه پوښتنه مو کړه پامیر صاحب. په دغه صورت کې لکه تا چونکې دوا چې دا ډېر کم مقدار کې وي خو دا ډېر طاقتور وي، دې کې دا وي چې بیا مونږ د دواګانو مختلف فامیل دي چا په زرګونو دي، یو دوه نه دي، سل دوه سوه نه دي، په زرګونو فامیلونه لري. دې کې بیا دا ده چې بعضې دواګانې په تش نس د خوراک دي، بعضې دواګان چې دي هغه په مړه خېټه خوراک دي، بعضې دواګانې چې دي هغه د خوراک په منځ کې مونږ ورکو، بعضې دواګانې په ورید کې یا د مقد د لارې نه ورکو، بعضې دواګانې په سرمنه لګول یا سترګه کې اچول یا غوږ کې اچول یا پزه کې اچول دغه کول دي،
یا ځینې د ملهمونو غوندې په پوستکي باندې
دي، بعضې دواګانې تر بویولو پورې دي، یا د هغې بړاس راښکل دي تنفس کې. د دې په اوږدو کې بیا دا ده چې دواګانې چې دا چونکې طاقتور سبسټانس دي، طاقتور مواد وي، نو د دې مختلف فامیل څنګه چې کائناتو کې د هر شي لکه د پیشو د مګې دشمنی وي، داسې بعضې دواګانې د یو بل ضد وي، دشمن وي، هغه د یو بل تاثیر ختموي. بعضې دواګانې چې هغه د یو بل دوست وي، هغه یو دوا کته خوري، مثال سل ملي ګرامه خوري، او د هغه دوست فامیل بله دوا ورسره یوځای شي، عین امکان دی چې دا سل ملي ګرامه چې کوم دوا د خوړلي دا د زر ملي ګرام عمره زور شروع کړي.
صحیح.
دا دوست دواګانو په صورت کې کیږي. د دشمن دواګانو په صورت کې بیا دا وي چې بل فرض یو مریض ته مونږه سل ملي ګرامه یو دوا ورکړې ده، او هغه د هغې ضد دوا وخوري، نو عین امکان دی چې هغه د دوا ټول تاثیر ختم شي.
صحیح دی.
او مریض نور نقصان تم لاړ شي.
صحیح. او کدا سي صورت شي ډاکټر صاحب؟ اها، مایل کتا سو خبره وکړي.
ښه. اوس چې کله خلق په دې پوهه نه دي، نو دی کبیا دا دواګانی خوري، نو د دې دا ټول صورتونه مست راتلې شي، او دې سره بیا دا علم نه وي.
او
چیرې دا اوس کم کیمیایي معاملات یا کیمیایي تبدیلای چې په بدن کې روانې شولې، د دې د روکولو یا د ودرولو اوس څه طریقې کار دی؟
صحیح.
هغه بیا دې عام خلکو ته پته نه وي، بلکې عام نه وي، ډاکتران چې کم وي هغه ته هم دونه پته نه وي، چې کم زاړه تجربه کار ډاکتران نو هغه ته خو اندازه وي، خو چې کم نه وي ډاکتران وي، زلمیان ډاکتران وي، نو هغه ته هم دا اندازه نه کیږي. نو بیا بعضې صورتونو کې دا هم امکان دی چې سړی تر ډاکټر یا شفاخانې پورې اوم نه رسیږي، تنفس یې بند شي، وینه منجمد شي، یا وینه دونه زیاته نری شي چې د پزې، سترګې، غوږ یا د بدن د نورو سورو د لارې نه بې تپوسه وینه اخراج شروع شي، نو دا بیا مرګونی کیفیت یې وایي کې سړي سره بیا دونه موقع نه وي چې هغه ته شفاخانې ته یا هسپتال ته یا مستند ډاکټر را پورې ورسیږي. بیا که عمر رسیږي بعضو صورت کې، نو بعضې چې کوم انټاګونس داروګان وي هغه هلته په کلینیکونو کې نه وي، یا په وړو قصبو کې کریاتو کې هغه سې دواګانې موجود نه وي، لامحاله به دي بیا یو ولایت مرکز ته به ځان رسوي، یو ضلعي مرکز ته به ځان رسوي، یو غټ هسپتال ته به ځان رسوي چې بیا هغه دواګانې ملته موجود شي، نو دې کې ډېر وخت خراب شي. او مریض چې دی نو دا هغه جون په خطر کې پریوزي.
صحیح. د دواګانو د جالي او اصلي په باره کې باست رازم خو ځنې نورې پوښتنې لرم. تاسو به هم ورسره مخامخ شوي دې حالت سره څو څو ځل. یو کس دی د مثال به ورکو، یو کس دی تبي نیولی دی، سخته تبه یې، د ډاکټر ته ځي، ډاکټر ورته وایي چې ستا دغه دغه ناروغي ده، تبه ورسره چې کله تبه دي او درد دي نو تبه دغه دارو خوري په دغه دغه طریقې باندې کنه، لکه دومره یوه ګولۍ به خوري، یوه نیمه به خوري، دوه به خوري کنه، هغه لارښوونې ورته کړې دي. دا سړی راشي ډاکټر ته بل ورځ ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه خو تاسو چې کومه دارو راته د تبې یا د درد لپاره ویلي وو، ما یوه ګولۍ وخوړه، تاسو چې راته ویلي وو ښه نه شو، درد مې ډېر زیات و، تبه مې ډېره زیاته و، دستي مې پسې دوه یا درې نورې وخوړې، یا مې دوه ګولۍ وخوړې خو ښه نه شوم، تبه مې ښه نه شوه. دا تبه ولې نه ښه کېږي؟ د زیات دارو چې دي باید زیات اثر وکړي که نه؟
نه پامیر صاحب، بالکل نه. بدن چې دی دارو موږ دې لپاره ورکو چې بدن دې ته چمتو کړو، چې هغه کې کم نقص وي چې هغه بدن په خپل هغه مرمت کی، په خپل روزنه وکي. دوا کم زیاته کو نو داغه فائدہ خو ختم شولا. البته داغه ډیر مضر نقصانات چې هغه سړی وجل شي، یا د سترګو د دید نه خلاصولی شي، یا جبه ګونګولی شي، یا غوږونه کڼولی شي، یا د زړه پلې دونه نرمی کی یا سختی کی چې زړه تحریک پریږدي، حرکت پریږدي، نو په هیڅ صورت د دې اجازه نشته ده چې دوا زیات وخوري. وجه څه ده؟ وجه دا ده پامیر صاحب، بل فرض بدن مونږه بیا په دې کې تقسیم وو چې پیریفری لري، لکه پخې د نامنه لاندې
او د سر او د سینې نه چې لاندې لري کنه،
او د خېټې او د سینې تر منځ د مرکز درمیان دی، او سر چې دی دا بالایی یا نزدیکترین دی. کله چې دوا مونږه وخورو نو عموما په هضمولو کې 4 ساعته لګي.
صحیح.
دا د یو ډېر لوی نظام نه تیریږي.
صحیح.
او معده کې کوم داسې د شربت جوړولو یا د ګرینډنګ مشین یا جرند نه ده لګېدلی چې ستا ورواچولو پاساتې بس جذب کی.
صحیح. او معده چې دا هغه په خپلو چارو کې بشپړه خپلواک هم نه ده، چې بس زما واکمني ده، زما حکومت ده، زما سلطنت ده، دلته چې څه راځي هغه به زه وینې ته لېږم، هغه د مغزو تابع هم ده.
دا د مغزو هم تابع ده، او ځیګر سره ارتباط لري، د ګردو سره ارتباط لري، د زړه سره ارتباط لري، او بالخصوص مغزو سره. بعضې دواګانې لکه رواني دواګانې چې موږ ورکوو نو د 30 ورځې پس بیا تاثیر پیدا کوي.
صحیح.
چې دماغ خپل سر ته، یعنی د انسان سر ته هغه دواګان په وینه کې هم نه پرېږدي، هلته نه وینه چاڼ کېږي، غټ رګ چې ورته موږ وایو شارګ، هلته نه هغه بندوي، هغه دوایي د دارو اجزا چې هغه مغزو ته نه ځي.
صحیح.
بیا په مزه مزه 30 ورځې پس مغزه په دې پوه شي چې دا نقصان نه کوي، او بیا ورو ورو ورته لار ورکي.
صحیح.
نو که موږ ته ټول یو پوره کوته دارو ته په یو ځای وخورې،
هغه مغزه وباسي دستي بدن،
مغزه به بهر کوي.
صحیح.
تکه سدا به د ځیګر نه تیریږي، او د میټابالیزم چې کوم پوره نظام دی د هغې څخه به تیریږي، هغې نه پس به بیا دا جزو بدن کیږي، او بیا به دورانی خون یا گردش خون ته ځي.
صحیح.
او هغې نه پس به بیا دا خپل تاثیر پیدا کوي.
صحیح. بله پوښتنه،
ډېر عاجل صورتونه چې وي چې فرض کیا تنفس بند دی، زړه ډبکه نه خوري، نو بیا مونږه چې کده ډاکټر په خپله بیا کوي، بیا د ورید د لاسې د لارې یا د مقعد د لارې، یا بعضې دواګانې چې مونږ هغه میوکس، یعنی د خولې دننه
هلته پردي نری کنه،
هغه نری نری پردي دي، بیا مونږ هغسې دواګانې ورته ورکوو چې هغه څنګه خولې ته ورسیږي، نو هغه جذب شي.
صحیح.
او دوران خون تلک شي.
صحیح. تاسو
ویل دا عام خلکو د وس نه بهر ده.
سمه ده. تاسو ویل چې دغه چې د رواني ناروغي دواګانې 23 ورځې کې چرته خپل اثر شروع کړي. نور عام ناروغي چې دي مختلف قسم انفیکشنونه دي، ډاکټر ورته انټي بایوټیک ویلي کې تاسو ته هم داسې مریضان راغلي چې درته به ویلي چې زه پلانکی ډاکټر ته تللی وم درې ورځې مخکې او دوا یې راته راکړه، درې ورځې مې وخوړه، هیڅ اثر یې راباندې ونه کړ. د هغه په هغه صحیح ډاکټر نه دی، زه تاسو ته ځکه راغلم چې دا دوا راته ولیکئ. هغه چې تاسو دوا وګورئ همغه دوا تاسو هم غواړئ چې ورته تجویز کړئ، همغه تشخیص تاسو مې دا درې ورځې پس یا دوه ورځې پس چې په بدن کې بدلون ونه ویني بل ډاکټر ته ځي او بیا ته نه دوا نور ته نه دوا غواړي. دا چې دی دې کې هم خلک ناپوه دي که نه واقعي ډاکټران چې دي هغو تېروتنې کوي په دې کې.
دې کې بنیادی خبره دا ده چې دا مریض مستند ډاکټر ته تللی دی. مستند ډاکټر مطلب دا چې دا د دې د وطن وی دي ته پته چې د تحصیلات کړی دي یا دا سي شهرت لري چې ټولې دنیا ته پته چې دا مستند ډاکټر دی. یو دویم دوی د کم مرض سره ککړ دي د هغه متعلقه ډاکټر ته لاړ دي او کنه دا سي کړی دي چې رخت ګنڈلو د پاره د خیاط پځه نئی تا ورکی او وختو جوړولو لپاره حیات تا ورشي چې وختان راته جوړ کو ګیره راته جوړ کا دا کار خو به نه کړي
او متخصص ډاکټر ته تللی دي کنه.
اصل خبره دغه ده، نن هم ما درې مریضان د کسستانه کړی دي.
صحیح
چاغه ته مخ کې یو ډاکټر ټیک ټاک دوا لیکلی و او سرم واه چې ما خدا دوا ورځې درې ورځې خوړه خو ما فرق نه کیږي. ما چې دا سلور میشت هغه ته تویل چې دا جاری اوساته تا سره کا پیسې ډېرې دي خو هم زه درته دوا نه لیکم، بیا بل ډاکټر ته لاړ شه. عموماً چې کوم پوه ډاکټر وي تجربه کار وي نو هغه داسې مریض ته بیا دوا نه لیکي پوهې کې. بعضې وخت دا وي چې چونکې زموږ هیوادونه د غربت سره مخامخ دي، ډاکټر په اقتصادي نظر باندې هم وګوري دا هم ممکنه ده موږ وینم داسې چې هغه هماغه دوا ورته د بلې کمپنۍ ولیکي ورته وایي زه پنځه ورځې پاس به ټیکي نو ته پتې درې ورځې خوړلی چې پنځه ورځې نور تېرېږي بیا په خپله مریض فرق کړي فایده ورته معلومه شي بیا وایي دا ډېر پوه وو.
صحیح،
نو ډاکټران ټول پوه دي، باید مریض ځان پوه کړي.
سمه ده. روغتیا او درملنه خبرونې ته غوږ یاست. د دوا د سم او ناسم استعمال، د جعلي او د اصلي دوا د توپیر او د تاریخ تېره دواګانو استعمال په اړه باندې بس لرو په دغه خبرونه کې. پر دغه وخت کې یو لنډه وقفه اخلو تر هغه وروسته بیا راځو.
ਸੇ
تر وقفه وروسته خراغلاست ډاکټر صاحب، نن سبا په پاکستان کې داسې خبرونه دي چې پیناډول په نوم دوا چې ده هغه کمه ده او نه جوړیږي او په ډیرو ځایونو کې کمه شوې ده. اکثر خلک چې پیناډول ورته ډاکټر لیکلي هغوی لاړ شي دواخانې ته، مستند دواخانې ته، درملتون ته لاړ شي. هلته ورته هغه وایي چې ما سره خو نشته، بیا بل ته لاړ شي. هغلته م ورته وایي چې نن سبا دوا شارټ ده، کمه ده، نه پیدا کیږي. په دې صورت کې که د پیناډول مثال واخلو، که د درملتون کارکونکی هغه مریض ته وایي یا هغه کس ته وایي چې نسخه په لاس کې چې زه تاته متبادله دوا درکوم، دا صحیح خبره ده؟ داسې سمه ده چې متبادله واخلي؟
دې کې دا کتل دي چې د دواګانو لکه موږ چې ډېر فامیل دي، بعضې دواګانې دي هغې ته مونږ او ټي سي وایو،
اوور د کاونټر.
دغه سه دواګانې کدی متبادل واخلی نو پروا نه لري.
صحیح.
ا دین علاوه چې کومې دواګانې دي نو هغه هم دغه فارمولې مطابق اخیستل کیږي.
صحیح.
ځکه چې د دې کم مالیکول وی د هغې په حساب باندې په دوا کې ټول نه بنیادی یو شی دام دی، خو چې تاسو دا پوښتنه وکړه دا چې په خپل سر خوري. دې کې دا کتل دي چې کله ډاکټر یو دوا تجویز کوي نو هغه د هغه سره معاینات کړي یا هغه د خپل تجربې په بنیاد باندې هغه ته اندازه کیږي چې داسې صورت به وي، هغه د مریض د عمر او د هغه د بدن د وزن مطابق د دوا قوت ټاکي او د هغه جراثیمو د شدت او د کیفیت مطابق. هم د دې وجه نه موږ تاسو که فکر کړي کله موږ سل ملی ګرام انټي بایوټیک لیکو، کله سلویختو لیکو، کله درې سوه پنځه لیکو، کله پنځه سوه لیکو، کله زر ملی ګرام لیکو،
بالکل.
نو یو خدا د مریض وزن، داغه عمر، داغه جنس او پاغه کې د وینې موجودګي، او پاغه کې کس دایمي مرضونه وي، د هغې په تناظر کې بیا دوا تجویز کېدای شي. نو په دې متبادل دواګانو کې بیا دا وي دي ته دا په کار وي، ځکه چې ملته اوس خو دا نظام تقریبا رو رو خکیږي چې د ډاکټر نسخه نه وي نو څوک دوا نه ورکوي. په پېښور کې، اسلام آباد کې او په دې غټو ښارونو کې دا حکومت چمتو شو ورته نور کې به موشي میاشنی مکه به دا ټول
پته او دا ښه کار دی
دا ډېر بهتر دی
ښه
انسان د ژوند لپاره ښه دی
صحیح بل پښتنه چې زل رم غدا د چې دا تاریخ تیر درمل چې دی ډاکټر صاحب دا چې خلک کاری بیا زه د یو ریدونکو د پښتنو تر ازمه دوی ډېر خسته پښتنه لیکلی دي د تاریخ تیر درمل چې دی د دې څه تاوانی استعمالول
هغه کې مختلف قسم بیا د مختلف فیملو مختلف یا فامیلونو چې کوم د دواګانو فامیل دي مختلف نقصانات دي تاریخ تیر چې شي نو بعضې دواګانې داسې وي چې د هغې تاثیر کم شي مثال 1500 ملی ګرام وي نو هغه به د سلو برابر زور کوي نو مریض به ټکیږي نه او رنځ به اوږدیږي نه بعضې دواګانې داسې دي چې هغې باندې تاریخ تیر شي نو هغه د صحت لپاره انتهایي خطرناک شي
صحیح
او سړی وژلی هم شي
ریاکشنونه هم کولی شي
دې کې فقط د رواني چې کوم دواګانې دي دې کې تقریبا چې کوم تاریخ ټاکلی وي د هغې نه پس تم پکې د دریو نه تر شپږ میاشتو پورې وخت موجود وي
صحیح
او دا لکه موږ د عام پوها د پاره دا خبرې کوو مریض ته هیڅ حاجت نشته چې تاریخ تیره دوا وخوري
صحیح او
ډاکټر سره سلا وکړي
صحیح ما نه دغه ایر شو دا پیناډول چې اوس کم دی پیناډول خو پیراسیټامول دی کنه نو د دې متبادل خرڅي خرڅ خلک دی پیراسیټامول ورته وایي وادي خلی کنه
دا کم نه دی امیر صاحب اخر ډیر دی ټول دکانونو کې موجود دی پیناډول کالپال پیراسیټامول پډیر نومو باندې پوما ان د هرې کمپنۍ خپل نوم دی
او دا د کمپنۍ نوم دی دوا مغه پیراسیټامول دا
دوا او مغه پیراسیټامول پکې پروت دی
سم دا بابر افتخار صاحب را سره دی
خلک په خپل سر خوري نو حکومت دا کټغنو لګولو چې څوک پیناډال غواړي یا څوک فلیجل غواړي یا څوک داسې د خوب دارو غواړي یا د رواني بیمارو نو بغیر د ډاکټر د نسخې او هغه چې کوم تعداد لیکلی چې میاشتې لیکلی دي دوه ولې لیکلی دي یا شمېرې لیکلی ده ورته چې دېنه زیات هغه بیا نه ورکوي ورته
سمه ده بابر افتخار صاحب را سره دی له شمالي وزیرستان افتخار صاحب هرکلی درته وایم خپل پوښتنه وکړي مستقیما
سهیل صاحب سلامونه تا ته او ستاسو پروډوسر انودرا ته او ډاکټر محمد عرفان الله ته په پښتنه مینه سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به وي مننه سهیل صاحب خوشاله اوسېږي بالکل سهیل صاحب محترم عرفان خو به زه دا تپوس وکم چې دلته که وګورې اکثر داسې دکانونه وي چې په ها کې د بیروفین یو بوتل زیات کارول کیږي کنه او به که یو بیمار وي کنه په کور کې نو لارشی یو الگ دکان تا غا بیروفین بوتل راوړي یعنی مطلب دا دی چې ها ډاکټر سره ته د غکړې نه ویل ته لیکلې نه ویچې را ته لارشی دا دوايي راوړه کنه دکان نه او زیات نه خلک دا کراوي ها کوم پیشې نه ها چيلي فریور باندې اخته شي نو هغه زیات دلته کراوي خو څو وختونه د پراریخ شي خو هغه بیا بیمار شي لکه اوس کا وګورې زمون په کور کې یو داسي بیمار و چې پیشنټ و هغه دا پیناډال ګلې زیات استعمالول کنه استعمالات یې زیات کوو نو هغه کله کله وایي چې زه ناڅاپي داسې اوبدش یا ناڅاپي مې په سر باندې درد راشي ځکه چې ډاکټر صاحب داسې تجویزات نه ورته کول دی وایانو نو ډاکټر صاحب عرفان څه په دا اړه څه وایي چې دا ولې دا بیروفین دا زیات خلک استعمالوي جی
سیده ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو خود دکان نه دوانه د اخیستل په کار درملتون ته تک په کار دی بل خبره دا چې دا بروفین چې دی دا یا پیراسیټامول دا اوور د کاونټر یعنی د نسخې نه بغیر هم خرڅیږي نو خلک یې اخیستې شي دا په اروپا کې هم دسی دی په امریکا کې هم دسی دی خو دا زیات استعمال چې دی او ور باندې روغ دی کېدل دا جواب به درته ډاکټر صاحب درکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه بعضې دواګانې چې کوم حکومتونو یا ڈبلیو ایچ او اجازه ورکړه ده چې یو عام وګړی په خپل خواخه د فارماسیست دکاندار نه فارماسیست نواخلی د دې شاته ډېر لوی فلسفه وي
صحیح
بعض وخت داسې وي چې ډېر معمولی تکلیف وي مثال یو سړی اوږده شوی دی یو پلی بې ځایه شوی ده یا لاس ته لاندې ګر شوی دی یا یا معمولی درز اخری او درد وی نو هغه اډو کې بچ پړسوب نه وی نور څه تکلیف نه وی نو بجای د دې چې په سپاتال باندې مې یو بوج وی ډاکټرانو تم د مریضانو قطار لګېدلې وی نو کولای شي دې فوري تور باندې دغه دوا استعمال کی
صحیح
مگر دا عادت بنه جوړي د دې وجه نه دا اجازه ورکړې ده
صحیح ده
اوس دې چې کوم بروفین وی دا بنیادی تور چې ده دا اوپائیډ ډیریویټیوز دي
صحیح
نه ده کې یو جوز چې ده د مصنوعي افیمی ساونه موجود دي چې دا بیا سره عادت کولم شي بلکې دا بد مرغه چا په نه هر مېدا باندې وخوړل نو ډیر زیات په مېدا کې ګیس پیدا شي او هغه سینې نسی او زړه باندې فشار اچي او د زړه رفتار هم بندول شي او تنفس هم بندول شي همدا بروفین نو بیا هم پکار دي چې کله ورته بالکل هم پته نه وي چې دا په مړو خرو که په نهرو خرو نو باید دا دي په مړه باندې وخوري ځکه چې معده کې نور اجزای او بیا د چې کوم د انهضام نه ترتیب وي نو دا به په مزه وي سست به وي او که څه تکلیف را ولاړېږي هم په مزه مزه را ولاړېږي د سره به دونه وخت وي چې ډاکټر ته ورسېږي
سمه ده خا تاسو د دوا د کیفیت خبره وکړه صادق امین ناصری راته لیکلی دی چې په افغانستان کې دا فکر دی چې هلته د ښه کیفیت دواګانې نه درآمدېږي حکومت یې په ښه کیفیت دواګانې نه درآمدوي دا واقعي هم داسې ده که نه حکومتونه داسې یا کمپنیو چاته چې لایسنس ورکړي هغوی چې کومه دوا درآمدوي واردوي هغه سمې پامیر
صاحب تاسو نه تاسو کوم چې تاسو یو فابریکا لري د پیراسټامول یا پیناډول نو په نن وخت کې دا کم از کم د سلويخ کروڑو یا سلور سو ملیون روپو په لاغښت بچلېږي تاسو به کله وکړی شئ چې داسې بې کیفیت دوا تیار کړئ
نشي تیارې دی ځکه چې هغه ډیر سخت د حکومت د غي ور باندې
او دا په ټوله نړۍ کې واحد دوا داسې شی دی چې دې باندې د حکومت ډېر زیات چک وي ډېر زیات نظر وي اوس افغانستان کې څه کیږي هغه کې یا په صرف افغانستان کې نه په پاکستان کې هم کیږي داسې دا تاسو رالی پاکستان ته پامیر صاحب یو ډاکټر تاسو ته دوا ولیکله او دلته تاسو نه تاسو خرید کا او ځان سره مو یوړه واپس لاړی چک تا نو دا خو ټیک تا خو ککما دوا په یو ملک کې رجسٹرډ نه وی او دا کاچا کی لارونه راغلی وی
ایران ای هندې دواګانی چې قاچاقي کی دوا راځي یا پاکستان ای افغانستان ته قاچاقي بغیر د اجازه نه
ملي دا هغه حکومت سره هیڅ بندوبست نه وي نه هغه د لیبارټرونه تجزیه شوی وي نه د هغه د کیفیت سرټیفیکیټ موجود وي نه د هغه د اجزاو تصدیق شوی وي چې په دې دواګانو کې کم اجزا دي دا زبرداست مهم لکه چې موږ کله وایو پیراسټامول یا پیناډول او دا بنیادی چې خود دې پیراسټامول دی او پدې کې نور ډېر اجزا شامل دي او که تاسو په یادی مونږه کله چې په نشئی موادو خبره کول نو ما ته یاد راځي چې سیګریټ چې دي او دا تقریبا 2400 قسمه کیمیات خارج کیږي ته
بالکل
نو ظاهرا خوده کې صرف کاغذ دی او تماکو دي همدغه سه په دوایانو کې چې کم د پریزرویټیوز پراته وي چې کم دا په شلف پراته یو خرابې دوته نه پرې دي او دې باندې موږ ډېر تفصیلی خبرې کړې وي
بالکل
چې هغه هضمي کېنه په بدن جوز هغه شین نه جوړیږي نو دې کې په یو خاص مقدار باندې هغه وي دغه سه په دې کې په یو خاص مقدار باندې مصنوعي ذائقې وي لکه څنګه بابر صاحب چې ویل چې چيري ذائقه ده پکې یا د پاینپل ذائقه ده عموما د ماشومانو لپاره داسې دواګانې تیاریږي چې ماشومان بیا زیات کوي په دې خبرو نو د هغه اجزام وی بیا دغه چې کله د دوه شینه په جهان کې کم هم یوزې کیږي او د دې ترمنځ به یا امیزه جوړیږي امیزه چې دا موږ بیا واپس بیل بیل کولای شو اګه شګه کې کانی واچو او خوره کې د لرګي ټوکړي واچو دا موږ بیلولې
او یا به مرکبات ته جوړیږي
یا به مرکبات جوړیږي لکه شودیو کې موږ لګي غونتی تروي واچولې او ماسته ته جوړ شو بیا ته شودی نه شو جوړولې
صحیح دی
او دا غي تاثیر د شودو نم جدا وي او دا تروو نم جدا وي
صحیح دی
نو دې دواګانو کې چې کوم دغه سي نور ضروری اجزا وي هغه هم شامل وي
صحیح
مونږ صرف دا نامنکلیچر کې بنیادی دا وایو چې دا اموکسیلین دی یا دا سیپروفلاکسسین دی یا دا پیراسیټامول دی وغیرہ وغیرہ کله چې کاچاکی دواګانې راشي او هغه بغیر د فابریکونه بغیر د فیکټرونه او بغیر د فارماسیسټانو نه جوړی شي یو خود هغه د دې قوت مونږ ته پتن لګي بل دا غي موږ سره سرټیفیکیټ نه موږ ورته وارنټي وایو
صحیح وارنټي بیچ نمبر یې ډیر شیانې پاغه کی
ډیر خبرې نو دغه چې دې نو هغه هم چې کوم دغه ته بیا کا سو کوی چې دا دو نمبر دی نو هغه کورته لس نمبر هم وایو نو خو به تصدیق دا وا ده دغه خو له حیثیت نشته
صحیح ام دغه دواګانې موږ بیا جالي هم بللې شو
بس دغه ته به خود جالي وایي امیر صاحب چې دغه سند نه وي
صحیح کنیا سے دا جالی تصور پہ یو ہیواد کی پخپلا چی جوڑی گیا دا ہیواد اجازہ ورکڑی یو پورا آغا عددونا بیچ نمبر تاریخ بار کوڈونا ورباندی او خب پورا دا پروسیجر للاری راغلی آغی کے جالی وصلی نہیں آغی کے ٹولے میاری کنا
حس امکان نے لری چی دا غزیوشی او دائی نے علاوہ مونگ داو جی بالفرض پا پاکستان کی پنزوس فابریکی دا سیدی چی آغا پہ نڈال جوڑائی
صحیح
پینڈال نہ کنا پیراسیٹامول دے خلق دا پارا ز پینڈال ویم اس اگا چ کلا د دے مواد یا را سالٹ دا چ کلا دا پاکستان خپل وی یا کدا بل حیواد نراشی
او
ناغا وطن ته په داخله دو باندې اول دا غی تجزیه وشي
او
چې دا عمدغه شه ده او کنه دې کې نور څه مختدره مواد دی یا سس مگلیر شه دی یا نور سس شه ندی
او یا سه پودر چاره لگلی دی
یا سه پودر چا اول خوال تاو شی آغه نا پس دا بیا پا پاکستان کی پیخور کویتا لاہور او کراچی اسلام آباد او نن سبا گلگت او آزاد کشمیر هم دے کے صوبائی سطح لباٹ رہی
ہوئی او اغوی گوری
کلا چی ددی صوبو فابریکو تا دا مواد رسی گی نو اول با آغی تسی نو آغی دوبارہ تجزیہ کی
صحیح
اب بیا دا تجزیہ شیوی رپورٹونا وزارت صحت صوبائی وزارت صحت وفاقی وزارت صحت تو لے گی
صحیح
او آغی سر دا سندی چی دا پامیر صاحب وطن توارد کری دی پدے کشتہ یا بیڑا کی یا بحری شپ کی راغلی دی لانی سڑی وصول کری دی لانے لے باٹ رہتا تلی دی دا ٹول صبح آغی نہ بیاتا پوزو کی چی بھائی دا دے سڑی چی کم واردات دا آغی سنتی جادا
صحیح حتا دا دمرا دغا پیچلے او سم چارل شوی عملی چی کلا کلا آغا کم غټې دواخانې ته د خار چې تللې د اغې ټاپې هم په لګېدلې او بیا نور دواخانو ته ترسیل کیږي کنه
بالکل
یعنی دې کې د جالي او د اصلي مسله نشته وس کدی ته موږ راشو مرزا تنها صاحب او سجاد نورزی صاحب دواړو راتلې کړی دي چې اصلي او جالي دواګانې موږ څنګه پیژندلې شو نو زما په خیال کې دا د ناروغ یا د اخیستون کې د وس کار نه دی خو یوازې دوه شیان دي یو دا دی چې مستند ډاکټر باید نسخه کې لیکلي دوا او دویم باید تاسو د دکان په ځای له درملتون اخیستي
بالکل هم دغه دوا محفوظ طریقې دي موږ سره
صحیح دا د دکان ذکر موږ ځکه کوو چې دوا چې دا هغه په درملتون کې په خاصو شرایطو کې ساتل کیږي په دواګانو باندې لیکلي مې کنه چې لرنا یې لري وساتي او له زیاتې ګرمۍ نه وساتي ځنې لیکلي چې په فریج کې به ساتي د دې وجه
فریج کې وساتي د دې چې کوم مالیکول وی اته مالیکول تاسو پښتو کې وسو وایو
مالیکول مالیکول دی
ها لکه دو وړې وړې اجزا چې کله هغه خپلو کې تړل شوي وي، نو هغه دی تاسو ته پته چې هر شی ګرم شي نو هغه نرم شي، او هر شی چې منجمد شي نو هغه بلندم شي او سختم شي. نو د مختلفو دواګانو مختلف درجې سره ساتل چې دی دا لازم دی. لکه واکسینونه چې دي عموماً د صفر نه تر څلور پورې ساتل کېږي، بعضې د څلور نه تر اووه درجو پورې ساتل کېږي، او انتها دا چې پنځه نه تر دیرش سینټي ګریډه پورې مختلف دواګانې د رڼا نه بچ ساتل دي. که دا ونه شي نو د دې حرارې یا تودخې د کمی زیاتي د وجې نه د دې هغه مالیکولونه د په خپل ځای باندې پاتې نه شي، او د هغې چې کوم هغه تاثیر وي هغه ختم شي.
ارشاد
دینه علاوه د فارماسیست یا د دواخانې نه به ځکه اخلي چې د دې دواګانو مونږ ورته کول چین وایو، کول چین دا د فابریکې نه په ایر کنډیشن موټر کې ترسیل کیږي، غټ مرکز ته د غټ مرکز نه وړو مراکزو ته په ایر کنډیشن موټر کې ترسیل کیږي، او بیا د هلته نه دوکانونو ته ځي. نو دوکاندار یا فارماسیست په دې پوه وي چې کم تر پنځه یا دیرش درجو پورې ساتل کېدای شي، او کم د ریفریجریټر چې کم آیټمز وي هغه ته نه بیل وي، هغې په هغه حساب ساتي. که نه لاره کې دا ګرم شول یا منجمد شول نو په دواړه صورتو باندې دا دوا بیکاره شوله، او د نقصان احتمال ته نه بیا کېدای شي.
سمه ده، ډېر کم وخت را سره دی ډاکټر صاحب، زه دا نورې پوښتنې هم زر زر تاسو ته وایم. ارشاد انجم صاحب جنوبي وزیرستان رغزی څخه لیکلي دي چې نن سبا ځینې کسانو دا کار شروع کړی دی چې په یوټیوب او ګوګل کې دواګانې ګوري او بې له ډاکټرې مشورې یا تجویز استعمالوي. وایي داسې څو کسان مې لیدلي دي، بله ورځ مې وایي له یو ملګري پوښتنه وکړه چې دا څنګه چل دی، دا کومه دوا خوري؟ ویل هغه راته ویلي چې دا خو ما په یوټیوب کې لیدلې ده، ډاکټر راته نه دی ویلي. وایي دا سلف میډیکیشن یا په خپل سر خواړه چې دي دا څومره تاواني دي؟ نو دا خو موږ تقریبا په هر خبرونه کې دا ذکر کوو چې دا شدید خراب
سره. نو دا چې په یوټیوب باندې ګوري او بیا دا دواګانې خوري، نو دې صاحب ته دا پته لګي که دا نقصان وکړي، نو بیا به هغه نقصان دې څنګه رهي ساری؟
سمه ده. حکمت الله چکزی صاحب لیکلی دی همدغې موضوع سره تړلې، وی په کندار کې په افغانستان کې دا تجارتي دواګانې دي. وی د کندار نوی سړک باندې د دنیا له هر کونجه چې ګټه کوي او که نه کوي بې کیفیته دواګانې وی خرڅیږي په سړک تر غاړه، او بغیر له ډاکټره چې هر څومره دوا دې په کار وي هغه هلته شته. وی ډاکټران هم چې دي هغوی هم دغه دي، ډېرې ګرانې دواګانې لیکي او ډیر زیات دغه کوي. لکه ارزانه دوا په بازار کې پیدا کیږي، ډیر زیات ګران دواګانې لیکي. نو دا په خپل سر باندې د سړکونو نه اخیستل او د دنیا هر ځای نه دا، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل، ځان سره او د ژوند سره لوبې کول دي. خو دا ډاکټران ولې ګران دواګانې لیکي ډاکټر صاحب؟
دا خو ډیر ځان له یو لوی موضوع ده.
صحیح.
خو زه په تلو تلو کې به مونږه سوال کوو، زما شاگردان دي، زما دوستان دي، وزیر د صحت د افغانستان ډاکټر صاحب کلندر، رئیس چې کوم د صحت ته د افغانستان په سیوی ډاکټر نیکولی شاه مومن، او د ای پی آی او د ویکسینونو چې کوم مشر دی ډاکټر دلاور نورزای، دی ته مونږه د دې صفو په لار باندې اپیل کوو چې کوشش وکړي چې دا د لارو د غاړو نه دواګانې اوچتې کړي، او دې خلکو ته صحیح طریقې سره جزا ورکړي، او کم ډاکټران صاحبان چې دغه سې کارونه کوي چې یو دوه دواګانې ده ته پته چې دا د ټیک کمپنۍ ده او دا په 200 افغانۍ کېدای شي او بل په 1000 روپۍ ده، نو باید چې ډېر مجبوري نه وي چې د هغه سې کمپنو دواګانې چاته تجویز نشي.
سمه ده، ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب.
الله ډېر ګران اوسئ، او دا وزیر صاحب ټولو ته مو بیا هم اپیل دی چې دې ته لږ نظر وکړي.
سمه ده، ډېره مننه، خوشاله اوسئ. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه بیا در سره یو په مخه مخه.